از اون سهب من باشیم از اینا میخوایم که ورزش کردن با ندخترها.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولي. د ریچارډ بینټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 45 ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بینټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. درېمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعده مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړې سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یوه اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ زده او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوته شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریځ د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2800 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورم اپار لپسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویشت کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یوه تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبو ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویشت کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د آسیا جام په لار کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پروند دغه جام د لوبه په لار کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورختونو په سبب څو واره وزندیده او ان دوی مورازي ته وغځول شو چې بل اخره هند پکې بریا خپل کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګري مالی زیان ډیر یادوي.
$1 million نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځه تللی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکی یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازی وایي
ماموریت گزارشگری ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای د کډوالو یو فعال مپوختل.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د دې اپریشن په نتیجه کې تر 1.5 زیات افغانان نیول شوی دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوسم راځو د خبرونې د سر راپور ته. تکه څنګه مو چې په وړاندې هم واوریدل نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ او د غراز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بنده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو طالبان بیا د پاکستان لوری ګرام بولي او وایي چې دوی هغه پوسټر رغوله چې پخوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشمې پر ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د یوې ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاورې برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بې توپیره ډزو تورن کړل چې تېره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خو د طالبانو حکومت له دې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټر رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګوډي توپ خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جنرال کوزی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه، د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید په آینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبې ورځې له ډزو وروسته چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بنده ده. د بندر دواړو غاړو ته په سلګونو بار وړونکي موټر درول سوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښتی دی او ډیری خلک وزګار سوي دي. بلخو د ننګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوې او سبزیجاتو لسګونه لارې چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنې سوي او بارې په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستانی میوه لکه کیلی او ام په سلګونو لاري بار چې افغانستان ته روانې وي، هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوه خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستانی حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبې په ورځ خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب لخوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلې.
و مو ریدل چې د تورخم دروازه نن د ومه پر لپسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري ترڅو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له ښاغلي الکوزی نه پوښتلی چې د تیرو ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپږ ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر سخت دی چې په دقیق ویل شي، مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځه تللي دي، یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي د برج او ډیټینشن پر راغلی دی، او نور هغه مالونه چې خرابېږي نه ولاړ دي او توقف یې ترې اخیستلی دی، هغه دومره تاوان نه دی. اما دا چې اوس پرځن د پاکستان کیلې راځي په تورخم کې تر لوړ کې پورې د کیلو موټرې ولاړې دي، په سبتېشه د عامو موټرې ولاړې دي، همدارنګه نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لاره نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر پہ وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړې یا هر یو چیرته به ډز اوسي یا نښته به اوسي، بیا به بارډر یا سرحد بندي. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړې چې یو دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی. نو مونږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو ملي قرارداد دی، پاغې کې تعهدات دي، پاغې کې ترانزیت دی، پاغې کې خپل منځي تجارت دی، پاغې کې ترانسپورت دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بین معیارونه دي، دوی امضا کړی دی، دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی، مګر بیرته پارلمان لیکلي دي چې بیرته چې بل اپټا امضا کیږي تر هغه وخته پورې به دا معیول اجرایي. بل دا ده چې مونږ د ډبلیو ټي او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټي او غړي وو. د ډبلیو ټي او یا د بینالمللي تجارت د قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کړو. په هغې کې هېڅکله داسې نشته ده چې دغه دې وشي دا یعنی لاره دې یو خو هغه ایمرجنسي حالت دی. ایمرجنسي مونږ منو چې د 200 300 یا 400 د فاره ټکه ټکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي، دا په ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی. ټکه ټکه چې وشي داسې چې آرام شي، بیرته سمدستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتیسه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنګونه په عراق، سوریا، په ټولو ځایونو کې شته، مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دو ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بندې، بینالمللي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار سته؟ آیا د سپین بولداکو، غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته، د چابهار خواته؟
بدون د شکه چې سړی مجبوریږي چې په بدیلو لارو فکر وکړي او بدیله لارې هم شته دی. خو یو څه چې قابل دی یادولی دی هغه دا ده چې دغه میوه زمونږ د میوې او د سبزي وخت چې دی دا میوه او دا سبزی په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زمونږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبی آسیا ته وړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیتون صادرات چې دي په سلو کې 50 نه تر 80% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن هم او میوه هم، انګور او دا شیان هم.
وروستۍ پوښتنه چې اوس را پزړه شوه، حاجي صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار د وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه تا نه پاکستان، بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بالخصوص حتی پخوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان به هم د تجارت او د دې شیانو نه د سیاسي فشار په اله باندې استفاده کړي. خپل امریکایان هم کوله، او دلته دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس آلی په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډېر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 12 یعنی پرونه پیل او تمه ده چې د اکتوبر تر شپږمې به دوام وکړي. په دې جریان کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي، چې یو یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور او اړوند نور مسلې دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه خپره شوې ده چې په دې راپور کې څه راغلي، تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه ده د بشري حقوقو د شورا 45مه ناستې ته وړاندې کړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د ښځو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارتاید بحث په دې راپور کې راغلی وو او باید په جدي توګه تعقیب شي،
که به صورت جدیش تعقیب شوه.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړي. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خبره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د خزو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د راپور په لنډیز کې د انجونو او خزو پر تعلیم او کار، د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې، پراخ ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پوښتنې لپاره د مسؤولو ادارو نشټوالی، د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوی دی. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمه او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللي وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي او پر دې سربیره په پراخه کچه بشري حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 45مه ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیره د ښځو د وضعیت د ښوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د ماموریت دوره وغځوي. تر څنګ یې د سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم په رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې واکته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. د 2020 کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د ښځو پر کار پراخ بندیزونه ولګېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي د دغه هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تازه 350 ډیر افغانان نیولې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دغه معلومات ترلاسه کړي. دا چې هلته نور څومره افغانان بندیان دي او دغه تازه افغانان څه ډول نیول شوي او تر کومو شرایطو لاندې ژوند کوي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 350 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې 3.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دي او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر 1.5 ډالرو پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ په ډېر مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې یو کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کچې زه واقعا په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیول شم، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومت غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په حالاتو کې د مراکش د زلزلې پر وضعیت تم کیږو. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2822 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوي دي. زلزله کې د ټپیانو شمیر هم 2522 تنه ښودل شوی او ویل شوي چې چارواکو ته دا څرک نه لګیږي چې څومره کسان به لا هم تر خاورو لاندې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو خپل پیغامونه هم راټول کړي دي. دا به وروسته واوري، خو اوس راځو دې ته چې په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتون شکایت کوي. دوی وایي د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت له درس ویلو او مطالعې څخه پاتې کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسې یو زده کوونکي زیاءالله سپینې نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې یې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسېدلي او له عملې ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدی کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول وسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل له یوې خوا غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشي کوی چې یو کتاب چې دولت لخوا اکمال شوی نه وي، یو موسسې لخوا اکمال شوی نه وي، یا کتابچه یا قلم. دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته، یا هغه کتابونه چې په دوکانو کې موږ واخلو هغه کتابخانې نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون، د کتابونو د کتاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یاد ستونزه مني او وایي مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانتیوی چمتو کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شو، خو تر اوسه یې له شپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
تاسو لا پیغامونو
ولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه وروره زمرد پیغام دی چې زمرد د واشیر ولسوالی چې د تیر کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټول واشیر ولسوالی کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرسته په هغه وختونو کې خو د سار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پر پالت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې و. خو اوس چې څلور ساعته دغه پایا چې د خلاص بیا پالت کوي او تر څنګه زموږ ټول او نور واشیر ولسوالی چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي. تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر کړو بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړل شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړل شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوی وي چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې مې هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا د اسلامي عمارت د مسؤلینو او بیا په خاصه توګه د لوړپور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د شهر تاسو میسج کوم. تر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي، وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. په افغانو حکومت مې دا ژغ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی ستونزه دغه ده کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغه لته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نشته او موږ خلک له دې کابل د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو له وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دي انتنونه راوی ترسو پرزمش د خلکو دغه لوی ستونزه حل سي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.